د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. ایساف وایي افغان ځواکونه د هوایي قوت له کارولو پرته هم کولای شي خپل عملیات په بریالي ډول ترسره کړي. په دې خبرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې په پاکستان کې د شیعهګانو ټولنې خبرداری ورکړی چې که مرکزي حکومت په نورو 48 ساعتونو کې په کوټه کې د شنبې ورځې د بمی حملې عاملین ونه نیسي، نو پراخې اعتراضي مظاهرې به وکړي. او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف پرون د سوریې او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې وکړي. نړیوال خبرونه به په څو شیبې وروسته واورئ. په پیل کې قسیم سولامل د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم، دا هم تر دم غړي د مهم کورنی خبرونو سرخطونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین له امنیتي مسولینو غواړي چې د رای ورکونکو د رای ورکونې د مرکزونو امنیت ډاډه کړي. ټاکل شوی ده د ناټو د غړي هیوادونو د دفاع وزیران د رواني اونۍ په پای کې په بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو بحث وکړي. او د جوزجان امنیتي مسولین وایي چې د دې ولایت په خماب ولسوالۍ کې د ښځې په وژنه کې د لاس لرلو په تور یو کس نیولی دی. پامکړی بشپړو خبرونو ته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس خبرداري ورکړ چې د 2014 کال د انتخاباتو په محل به په نامنو سیمو کې د رای صندوقونه کښېنږدي. فضل احمد مانوي نن له خبریالانو سره په خبرو کې د شفاف انتخاباتو لپاره سراسري امنیت مهم وباله او ویل امنیتي ارګانونه باید په دې اړه اقدامات وکړي.
جایی که امنیتش تامین نباشه صندوق رایگیری رو نمیگذارم.
با کمزایی که چه امنیتی نوینیول شوای حال تا در رای ورکولو صندوق نه اقدم. امنیتی مسئولین مکلف دی چه در رای و در مرکزونو امنیت ونیسی، زما در کارکوونکو امنیت تین کری، در رای ورکوونکی امنیت تین کری او در کاندیدانو امنیت ونیسی.
شغلی مانوی زیاته کړی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د رای ورکولو د مرکزونو لیست له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. د جمهور ریاست ولایتي شوراګان انتخابات د 1993 کال د حمل په 14مه نیټه ترسره کیږي. ټاکل شوی ده د ناټو او ایساف د غړي هیوادونو د دفاع وزیران د پنځشنبې او جمعې په ورځو کې د دې سازمان په مرکز بروکسل کې غونډه وکړي چې د بس یو مسله به افغانستان وي. د افغانستان لپاره د ناټو د ملکي استازي ویاند ډومینیک میټلی نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دې سازمان لخوا د افغان ځواکونو پر روزنیز مشورتي او مرسته کوونکي ماموریت او د غرض د امنیتي مسولیتونو د انتقال او یو لړ نور موضوعات هم بحث وسي. په کابل کې د ناټو سازمان مسولین وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی هم ګډون وکړي او د غونډې ګډونوال ته به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. او روسي خبروندا چې د جوزجان امنیتي مسولان وایي چې د دې ولایت په خماب ولسوالۍ کې د یو شدي په وژنه کې د لاس لرلو په تور یو کس نیولی دی. د دغه شدي څخه تیره شپه په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا سرپرې سوی دی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د کشف امیر عبداللطیف سقزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې میرمنې نوم شیماو او دوه ماشومان درلودل. چارواکي وایي چې د دې قتل انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. دا وتر د مکورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشتا جلالزی وړاندې کوي.
نن سهار په پېښور ښار کې د خیبر پښتونخوا د سیاسي استاذ پر دفتر حمله شوې ده. د پېښور ښار د پولیسو یو چارواکي شفقت ملک ازادي رادیو ته وویل چې حمله د خیبر هاوس په نوم په ځای باندې چې د خیبر پښتونخوا سیاسي استاذ یا پولیټیکل ایجنټ کار کوي وشوه او شپښتنه وژل شوې دي. په پېښور کې د ازادي رادیو خبريال وایي لومړی ډز پر سرک باندې وسوي او تر هغه وروسته دوی پر لپسې چاودنې شوې دي. عیني شاهدان وایي چې سیمه ته امنیتي ځواکونه او مرستندوی ډلې رسیدلې تر څو زخمیان روغتونونو ته ورسوي او وضعیت تر کنټرول لاندې کړي. د شریف الله په نوم یو عیني شاهد وایي
نو ارګلا چې دا پیرنګ کې دو نو کوم چې اډیشنل پولیټیکل ایجنټ دی دې مخې ته کوم ونه روز په دغه ځو کې ولاړم چې پیر شروع شو ایمون سرايو د لیویزیو صوبادار دی نیب صوبادار دی غام ولاګي دو زخمی شو درې کسو نور ویل ته ولاګي دل ورستو میا غار وخت کې ته می چې تا نو موږ چې ورستو دغه غلا راشدو دا باغتانو په دکه هنګ شو چې هنګ شو ان ان ای پی اف دفتر کې درې څلور کسونو ادوا پکې مړ دي یو زخمی شو مو په خپل ریچات کو او هغه نور کسون پکې مړ پروت دي.
د ازادي راډیو خبري الوی د پېشي زایته د خلکو پرتګاتک بندیز دی او چارواکو لانه دی ویلي چې دغه چاودنی د بمونو وېکا ځانمرګي حمله وي. په پاکستان کې د شیعهګانو ټولنې خبرداري ورکړې چې مرکزی حکومت په نورو 43 ساعتونو کې په کویټه کې د شنبه د ورځې د بمی حمله عاملین وننسي پراخې مظاهرې به وکړي. دوی هم داراس پریکړه کړې چې د اعتراض په توګه به د شنبه د ورځې په 14 کې د وژل شویو کسانو خاورو ته سپارل وځندوي. د شنبه پورس په کویټه کې په بمی حمله کې لشتلجه 15 اتیا تنه ووژل او تر 200 تنه زیات زخمیان شول. په کویټه کې د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې هم په ورته بمی حمله کې شپږ اتیا کسان وژل شوي وو چې پر ضد پراخې مظاهرې سوی او د سیمهیز حکومت د رنګېدو سبب سوی. هغه محل هم د کویټې شیعهګانو د اعتراض په توګه څو ورځې د خپلو مړو له شخولو ډډه کړې وه. په پاکستان کې د سنی جنګیالیو سختدریځې ډلې لشکر جنګوي د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په پاکستان کې به نن هم اعتراضي مظاهرې وشي. نن به په کراچي ښار کې عمومي اعتصابي ښوونځي او دوکانونه به بند وي. په ارمنستان کې خلک نن د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته د ارمنستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو 15 دور دی. کڅه هم په انتخاباتو کې شپږ تنه سیالۍ ته درېدلی خو نظر پوښتنې داسې څرګندوي چې شاید ارمنستان اوسنی جمهور رئیس سرژ سرکسیان بیا هم په قدرت کې پاتې سي. سرویګانې داسې اټکل کوي چې د شای او یافی صدر رای وګټي. د ارمنستان په پایتخت یروان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ریچارد ګیراګوسیان وایي
It's the least competitive election in Armenian history. Therefore,
دا د ارمنستان په تاریخ کې نسبتا تر ټولو کم رقابتي انتخاباتي د سرګندېږي چې ولسمشر سرکسیان به دویمه دوره هم وګټي. په ارمنستان کې انتخابات سرشکال په داسې حال کې کیږي چې دا هیواد لا هم د نړیوال ماري بحران څخه د راوتلو لپاره مبارزه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به سبا په مسکو کې د اردن له پاچا ملک عبدالله سره وګوري. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس د کرملین د یوې سرچینې په حواله وایي چې پوتین او ملک عبدالله به د دوه اړخیزو اړیکو د سوریه پر وضعیت او د منځني ختیځ د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د سوریې او د شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو لوریو پر دې مسایلو ډېر دقیقې ټلیفوني خبرې وکړې. واشنگټن او مسکو د سوریې د وضعیت په اړه ډېر متفاوت دریځونه لري ځکه روسیه د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت ناتړ کوي خو واشنگټن له واک څخه د هغه ژر تر ژره لري کېدل غواړي. او زر هاوتنه پرون د واتیکان په سنت پیټرز میدان کې د کاتولیکو مسیحیانو د رهبر پاپ بندکت د لیدو لپاره راغون شوی وو. پاپ بندکت تیر اونۍ د خپل استعفا په اعلان خپل پیروان حیران کړل او پرون د وروستي وار لپاره د کاتولیک کلیسا د مشر په توګه په واتیکان کې د راغونډو شویو خلکو په وړاندې ودرید. پاپ بندکت 15 کلن دی او د رواني میلادي میاشتې په پای کې به له دغه مسؤلیت څخه لاس واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خبرونه کوي. ایصف وی هوایی قوت د پوځي عملیاتو اساسي برخه نه ده او افغان ځواکونه له دې پرته هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کولای شي. د ولسی جرګې د غړو یوې ډلې په کندهار کې د خلکو د شکایتونو له اورېدو وروسته پر سیمه ییزو چارواکو سخت انتقادونه وکړل.
رئیس صاحب جمهور د افغانستان څخه مخواستداري چې د کم اساسي قانون غوښتنه د طالب څخه اول دی خپل ادارو ته فرمان ورکړي چې د اساسي قانون مني.
په نورو موضوعاتو کې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې خلک او د معارف کارکونکي له ستونزو شکایت کوي.
بعضې مکاتب زموږ چې مغه نه لري آبادون لري په خیمو کې ناست دي او زموږ کتابونه په وخت محل نه رسېږي کتابونه توضیح کېږي.
په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر په اونیز پروګرام کې به واورئ چې په ټول هیواد او په خاص ډول په هلمند ولایت کې ولې له ښځو سره د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات پل علم، د نورستان په مرکز پارون او د لغمان په مرکز مهترلام کې اوریدای شي. د همدې خبرونه لومړی موضوع ایساف ځواکونه وای له هوایي قوت پرته هم افغان ځواکونه کولای شي چې د وسلواله مخالفینو پر ضد خپل پوځي عملیات په بریالي ډول ترسره کړي. د ایساف وایان ګونټر کټس نن په کابل کې خبريالانو ته ویل هوایي ځواک د عملیاتو اساسي برخه نه ده او په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي خبرو ته احترام لري. ښاغلي کرزي ویلي افغان ځواکونه له دې وروسته نشي کولای چې د پوځي عملیاتو پر مهال نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړي، خو امنیتی کارپوهان په دې نظر دي چې د هوایي ځواک نه کارول به د افغان سرتیرو د زیاتې مرګ ژوبلې سبب شي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې مشت ایساف ځواکونه وای افغان عسكر د محل درنې وسلې لري او کولای شي د هوایي ځواک تشپره ډاکه کړي. په کابل کې د ایساف یان ګونټر کارس د دوشمه پورس خبري اعلان ته ویل کچیرې د پوځي عملیاتو طرحه او پلان په سمه توګه جوړ شي نو هوایي ځواک ته به هیڅ اړتیا پېښ نه شي. جنرال کارس وایي نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ د نغښتو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي لورسته خبرو سره موافق دي، خو دا چې څنګه به عملی شي په دې اړه د نړیوالو او افغان چارواکو ترمنځ خبري روانې دي.
زموږ دقیق ارزیابی دا ښیي چې د هوایي ځواکونو نه کارول به د افغان پوځ عملیات اغیزمن نه کړي. دا ټول په دې پورې اړه لري چې تاسو څنګه د عملیاتو پلان او طرحه جوړوئ. که عملیات په سمه او پیاوړي توګه پلان شي، د هوایي ځواکونو نه کارول به یې په نتیجه اغیزه ونه کړي. هوایي ځواکونه د عملیاتو لپاره مهم فاکتور نه دی.
ولسمشر حامد کرزي د تیر شنبه پورس په وغونډه کې وویل له دې وروسته باید افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال له نړیوالو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه ونه کړي. ایساف وایي د ولسمشر هدف له دې خبرو څخه دا دی چې د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې کچه راکم شي، خو یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان په دې نظر دي چې د عملیاتو پر مهال د هوایي ځواک نه کارول به د دې سبب شي چې افغان عسکرو ته درنه مرګ ژوبله واوړي. جنرال عبدالواحد طاقت په ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر دا خبرې له اوسنیو جنگي شرایطو سره سمون نه دي.
زما کته معاشره ده، زه حکومت غواړم موږ افغان هوایي ځواک نه لرو او کومه سره امریکایي هوایي ځواک یا د ناتو هوایي ځواک کومکي هغه جناب کرزی صاحب ته په موږ باندې درې غواړي د ما 200-300 افسران او سربازان ته مرسي او خود په خود موږ اردو مورالم راشته او پاکستان ته مل افسرلی لور سپاره نو بیا مهرباني وکړم سپاره.
لدی یو ورځ وړاندې د ملي جبهه مشر او د ولسمشر حامد کرزی په خواني مرسته احمد ضیا مسعود په کابل کې خبريالانو ته وویل د هوایي ځواک په نه کارولو سره به وسلوال طالبان لا پیاوړي شي. ولسمشر حامد کرزي وروسته له هغه د هوایي ځواک د نه کارولو خبره وکړه چې تیره اونۍ د کونړ په شګل ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې لس ملکی کسانو وژل شول. ولسمشر کرزي له دې وړاندې هم په وار وار له نړیوالو ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال پر کورونو د بمباری د بندېدو غوښتنه کړې، خو داسې ښکاري چې نړیوالو د ولسمشر دې خبرو ته پام نه دی کړی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو له هغه مخکې د کوټه وروستي حالت لکه څنګه چې د ازادي رادیو په خبرونو کې مو اوریدل او همدارس په د روان ساعت په خبرونو کې مو اوریدل د کوټه شیعه اقلیت په کوټه کې د شیعه اقلیت وایي چې د پاکستان د حکومت پر ضد نورې مظاهرې په پام کې لري. دوی د هغه څه پر ضد اعتراض کوي چې البته د شنبه د ورځې 14 ده او په دې 14 کې د دوی د وروستیو راپورونو له مخې 15 اتیا یا حتی له هغه زیات عزیزان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. ویل کیږي چې په ټپیانو کې د ځینو کسانو حالت نازک دی. د دې موضوع په اړه د نور تفصیل لپاره د شبا په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. فکر کوم چې زمونږ اړیکه زمونږ له خبريال سره پرې شوې ده. خیر قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به بیا هم خپل خبريال ته چې په کوټه کې دی وربشو او د دې پیښې د روسي حالت په اړه او همدارس د پلان شویو اعتراضونو په اړه معلومات ترې واخلو. خو له هغه مخکې دا بل موضوع واوري. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازو ولایتي اداره په فساد تورنه کړي او له ولسمشر حمد کرزي څخه یې غوښتنه کړې چې والی او نور چارواکي له دندو لرې کړي. د خلکو د استازو د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل ولایتي اداره د خلکو ستونزې ته پاملرنه نه کوي او د کندهار والی د دې ولایت لپاره زهر دی او خلک یې باید له ظلمه خلاص شي. محمد صادق رښتینی او په دې اړه تفصیل.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو یو شمیر استازو د دغه ولایت د خلکو د ستونزو تر اورېدو وروسته په یو غونډه کې د کندهار پر ولایتي ادارې سخت انتقادونه وکړه او زیاته یې کړه چې په ادارو کې فساد اوج ته رسیدلی خو ولسمشر یې په وړاندې عکس العمل نه ښیي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبی وویل چې د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا او د هغه ټول سکتوري رئیسان په خپلو کارونو کې پاتې راغلي. ډیرو کسانو اساسي قانون تر پښو لاندې کړی او خپل واک څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
رئیس صاحب جمهور د افغانستان څخه مخواست دی چې د کم اساسي قانون غوښتنه د طالب څخه یې چې کک اساسي قانون منې سوله د سره کوو. په لحاظ د خدای اول دی خپل ادارو ته فرمان ورکړي چې د اساسي قانون منې کچیر ستا ادارې ستا وزیران ستا والیان ستا سرهوالان ستا قاضیان د ملي امنیت متصبه اداره اساسی قانون ته احترام لري. د طالب فلر بده اساسی قانون ته احترام لري. هغه طالب چې په غره کې دی هغه د اساسی قانون د بیري د تاس او د وامه څخه غره ته خطلې دی. د قانون ته هغه احترام لري. مګر تا چې د والی په جامه کې ښینول دي، تا چې د قاضي په جامه کې ښینول دي، تا چې د ترنوال په جامه کې ښینول دي، بدبختانه هغه د اساسی قانون د څور اند کوي. مشتوکو چیرې ولا
نو موري پر ولسمشر ژغ وکړ چې دغه چارواکي لخپل دندو ګوښه کړی. د ایوبی په وینا ولایتي اداره د خلکو ستونزو ته رسیدګی نه کوي او د کندهار والی د دغه ولایت لپاره زهر دی او خلک یې باید د ظلم خلاصي.
والی صاحب شو سړی دی، عالم سړی دی، لکه والله بالله تعالی سمه د کندهار د میته زوست لپاره زهر قاتل دی، زهر قاتل دی، زهر. تر جمهور د افغانستان د ځان د کندهار ګول یا په کندهار باندې زړه خوږیږي. کدغه والی بلت توبه نعوذ بالله، توبه نعوذ بالله، ولید د دې مبارک سمج د دې والی څخه خلاص کی. کدا شسړی دی، کدا انجینر دی، کدا پوهان دی، مش تور توبه ده دی پوهان، زمش خلک دی پوهان زده دی، زمش خلک دی عالم سنور بیزار دی، مش د دې ملي امنیت رئیس خ بیزار دی.
غونډه ته د کندهار د والی مرستیال او د ګوتو پشمیر رئیسان هم را بلل سی و. د کندهار د والی مرستیال عبدالقدیم پتیال د خلکو ستونزې ومنلې خو زیاته کړې چې ولایتي اداره کوشش کوي چې د غستونزو ته پر وخت جواب وایي.
چې هر څوک هر ډول اریزای راوړي، د هر ډول مشکل لري هغه بدل تثبت کو او بیا به د ټولو ملکی او نظامی ادارې د مسولینو او منصبینو په شمول هغه د وکیل محترم وکیل صاحبانو خاصه چې په کومه ورځ باندې مجلس جوړوي هغه به ټول وي، ټول ارایز، ټول مشکلات چې دلته دوستان راوړي وي هغه به سبسوي وي، هغه به د کاغذ پر مخ لیکل سوي او یو په یو به هغه اړوند دولتي مسؤل جواب وایي. په هغه غونډه کې
د کندهار د دولتي ادارو څخه د خلکو شکایت نه وي خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د ولسی جرګې غړي د خلکو دا شکایتونو ته جدي عکس العمل شي.
د هم ستاسو ځنې اسمي سونه شاهین له کندهار لیکي. د کندهار پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې اداري فساد شته، که څوک واسطه لري خو خطرخه کنه دغه سیده ګرځي. طالبان خو هسې هم سپین او تور نه پیژني، که څوک په نظر تحصیل کړی ورشي سری پرې کوي. د خوار ملت پر چا باور وکړي؟ د نن په نامه ورېدونکو لیکي چې جنایتکارو بیا په تخریبي عمل لاس پورې کړ. د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي شبکې وانتن ویجاړ کړ. او شفیع الله شاهین له لوګر لیکي له افغان ولسمشر څخه غواړو چې له ښوونځیو سره د مرستې بهیر وسري. په اکثرو کې درسي مواد نشته او نور ستونزې لري.
زمغرغله ازادي رادیو اوري. مخکې هم یادونه وشوه چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې ښار شیعهګان چې د شنبې ورځې چاودنې لسګونه عزیزان ور ووژل او 200 نور یې ورته ټپیان کړل، وایي چې د پاکستان د حکومت پر ضد د نویو مظاهرو د پلان په اړه غور کوي. د نور تفصیل لپاره د شباب په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. میاخیل صاحب، خلک مظاهرې ته راوتلي او که تر اوسه پورې هم په دې اړه غور کوي؟ ډیره بخښنه غواړم چې موږ نشو کولای درنوریدونکو د ټلیفون د کم کیفیت او د ضعیف کمیت کیفیت له وجې له تاسو نه بخښنه غواړم. راتلونکو شیبو کې به بیا هڅه وکړو چې له خپل خبریال سره په تماس کې شو او په ښه کیفیت د خپل خبریال راپور تاسو ته وړاندې کړو. خو تر اوسه پورې لا د پاکستان په مسایلو کې او په پیښور کې نن یو ډله ایزه حمله شوې ده چې زمونږ خبریال د دې حمله په اړه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. مجیب رحمان انګار صاحب، وروستۍ حالت څه دی؟ د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته لطفاً معلومات ورکړئ.
باندې تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. دغه حمله چې نن غرمه شوې وه تر شاوخوا یو ساعت وروسته پای ته ورسېده. امنیتي سرچینې وایي چې اوس یې سیمه تصفیه کړې ده، خو بیا هم دوی دننه ګوري چې څوک خو بابش نه وي. د وروستي معلومات دا دي چې په دې کې د پاکستان دولتي تلویزیون، البته مخکې تر تلن چې پولیس په دې برخه کې څه نه وایي، هغوی وایي چې دا په خاصدار یا د ملیشا ځواکونو پورې اړه لري. دغه دفتر موږ پرې څه نه شو ویلی. ملیشا یوازې یوه اعلامیه جاري کړې ده، وایي چې دفتر مکمل د ودانۍ تصفیه شوله او رضوان مقاماتو ته په حمله کې زیان نه دی رسېدلی. ولې د پولیټیکل مرستیال زخمي شوی، هغه هم وایي چې په ډز نه دی لګېدلی. په دې دواړو خواوو په ډزو کې کوم تعمیر چې لږ یو برخه نړېدلې په هغه کې لږ سرسري زخمي شوی. نو دوی د مرګ ژوبلې په باب ډېر څه نه وایي، خو دولتي تلویزیون وایي چې 15 تنه پکې وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. بلخوا د پېښور د جرنلي د یادښار د لوی روغتون لخوا چې ازادي راډیو ته کومه اعلامیه راغلې، په هغه کې دوی وایي چې 15 تنه وژل شوي چې څلورې دولتي سرتېري، یو یې عام وګړی دی او اووه تنه ټپیان دي چې په هغه کې هم څلور دولتي سرتېري دي او درې عام وګړي دي. د دې نه وړاندې دوی وویل چې امنیتي مقامات وویل چې دغه حمله کوونکو هم د دولتي سرتېري یونیفارم اغوستی و. ځکه نو تر اوسه دا صحیح نه ده معلومه چې دا څو مړي چې د دولتي سرتېرو دي، چې یا دا ټول دولتي سرتېري دي که په دې کې هغه حمله کوونکي هم شامل دي. بلې،
ډېر زیاته مننه کوم انګار صاحب. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان انګار و چې په پېښور ښار کې د نننۍ ډله ییزې ځانوژونکې حملې وروستۍ حالې راکو. اوس هم یو ځل بیا کوټې ته ورځو، هڅه کوو چې دا وکولای شو چې له خپل خبریال برکوال میاخیل سره په ښه کیفیت تلیفوني ارتباط ټینګ کړو. میاخیل صاحب، د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته لطفاً د نننۍ پلان شویو مظاهرو په اړه معلومات ورکړئ.
تکل صاحب، لا اوریدونکو څخه په بخښنه سره چې ژغ قطع سي. په کوټه کې چې د شنبه په ورځ په چاودنه کې کوم کسان وژل شوي وو، له هغوی څخه د 15 تنو مړي له پرونه ماجګر راځي د کوټه په هزاره ټاون کې یو شول شوي دي او په زرګونو خپل خپلوان یې ورسره ناست دي. او د تیرې میاشتې د احتجاج په توګه په چیرې دا ځل هم احتجاج پیل کړی دی. د شیعه مسلمانانو چې کومې اتحادیې دي، هغوی دا غوښتنه لري چې کدا ځل د کوټه شهر پوسټ ونسپارل شي او د دوی د خلکو د وژونکو وسلوالو په ضد پراخ عملیات ونسي، هغه وننیول شي او په سزا نسي تراغو پوری به دوی خپل مړی خاورو ته ونسپاري. خو بل لور ته حکومتي چارواکي هم په دې هڅه کې دي چې دغه شیعه مسلمانانو له مشرانو سره مذاکرات وکړي او دوی دې ته تیار کړي چې دغه مړی باید خاورو ته وسپاري، ځکه چې اکثره مړی خراب شوی دي په
ښودنه کې. او داسې هم ویل کېږي چې له دې پنځه اتیا پرته تقریبا د پنځه سو تنه مړي چې دي هغه بیخي خراب دي او له پېژندلو وتلي دي. نو که دوی دې ته حاضر کړی شي چې دوی دغه مړي خاورو ته وسپاري او حکومت له هغه وروسته په دې هڅه کې دی او دا پلان لري چې کېدای شي په کوټه ښار کې، یا داسې ویل کېږي چې د کوټه ښار جنوب لور ته په مستونګ سیمه کې چې هلته د لشکر جنګوي د وسلوالو ځینې مرکزونه په نقشه شوي دي، دا احتمال شته چې هلته د دوی په ضد عملیات وشي.
ډېره زیاته مننه کوم برکوال میاخیل. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال و چې له کوټې ښار څخه د خلکو د اعتراضونو او د شنبه ورځې له خونړۍ حمله وروسته چې پنځه اتیا کسان یې ووژل، د له دې پیښې وروسته د کوټې ښار د حالت په وروستۍ حالې راکو. د خپرونې ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به دا موضوع بیا هم وڅېړو.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د عامه روغتیا وزارت له وروستي اقدام څخه چې نږدې نوي خصوصي روغتونونه یې بند کړي دي هرکلی کوي. دوی وایي چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر خصوصي روغتونونه جوړ شوي خو د ځینو یې صحي خدمات معیاري نه دي. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه سپی نور حال راکوي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د عامه روغتیا وزارت لخوا د یو شمیر خصوصي روغتونونو د بندیدو هرکلی کوي، خو وایي چې پر خصوصي روغتونونو د حکومت څارنه باید دوامدار واوسي. د کابل ځنی خریان وایي چې اکثره خصوصي روغتونونه د پیسو پیدا کولو لپاره جوړ شوی دي او معیاري صحي خدمات نه وړاندې کوي. سو د نو کابل میشتو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا اقدام د دولت تقدیر کو، دولت چې بند کی هغه مجبور کیږي چې بیرته دا کارونه صحیح کی او دولت نه اجازه والی کار ته ورته خکی څنګه نه
اصلا دا وایي تاسو نه کړ مجبور شین ببریم ششار پیش شید دیگه ډاکټر. خب ببینیم کی شي نتیجه مته کار سردامه
پیسې له خاطر دوی کار کی او سم کارم نه کی چې دوا ورکی هغه ورکی هغه په درد نه خوري خلک چې خوري هغه بیس نه جوړیږي.
د غوښتنی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د شنبه په ورځ د امر روغتیا وزارت اعلان وکړ چې واټیا هغه خصوصي روختونونه تړل چې خلکو ته سم خدمات نه وړاندې کول. هڅه مو وکړه چې د تړل شویو خصوصي روختونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو نه توانیدلو. د عامه روغتیا وزارت چارواکو د دې روختونونو د نمونو له افشا کېدو ډډه وکړه. د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل د شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د خصوصي روختونونو له کارونو څخه د بررسي او نظارت لړۍ به دوام وکړي.
دا ځینو پلټنو وروسته واتیا خصوصي روغتونونه د تخلفاتو له وجې بند شوي دي، چې له دې ډلې څخه یو شفاخانه په دایمي ډول بند شوي دي. هغه شمیر روغتونونه چې بند شوي دي یو شپېته په کابل او نورې په ولایتونو کې دي. له دې څخه پرته درې لابراتوار او څلور خصوصي روغتونونه د عدلي او قضایي تعقیب لپاره لوی څارنوالۍ ته پیژندل شوي دي.
د امیر روغتیا وزیر وویل چې د دوی دا اقدام د ولسمشر حمید کرزي د 15 فرمان له مخې ترسره شوی. کله یوې خوا افغان دولت یو شمیر خصوصي روغتونونه تړلي، له بلې خوا ځینی خلک د دولتي روغتونونو د خدماتو په اړه هم شکایتونه لري. په افغانستان کې د صحي خدماتو د کیفیت ټیټوالی د دې سبب شوی چې ډیری خلک د درملنې لپاره ګاونډي هیواد پاکستان او یا هم هند ته ولاړ شي.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. آیا هغه مېرمنې چې له کوره بهر کار کوي ځان امن احساسوي؟
دفتر کې ستونزې نه لرم، خو د باندې زیاتره ستونزې دي چې د ځینو کسانو لخوا موږ ته اخطارونه راکول کېږي او حتی زموږ په خاطر باندې زموږ کورنۍ ته اخطارونه ورکول کېږي.
قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې اړه د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چې موږ د هلمند ولایت له یو شمیر میرمنو سره پکې خبرې اترې کړې دي او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي خبرې اترې ووري. تاسو هم تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو پیښو جریاناتو په اړه راپورونه، خبرونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ. د ازادي رادیو د انټرنیټ باندې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. تاسو هم درس کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روان چارو په اړه خپل نظریات او تبصرې د اتصالاتو په 813 شمیرې اس ام اس کړئ او د ازادي رادیو لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ. قدرمنو، دا وخت د ماسپښین 2:30 دقیقې دي. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نن خبرداري ورکړ چې د 2014 کال د انتخاباتو پر مهال په نامنو سیمو کې د رای صندوقونه نږدې. فضل احمد مانوي نن خبريالانو ته د شفافو انتخاباتو لپاره د سراسري امنیت موجودیت مهم بلل وی ویل امنیتي ارګانونه باید په دغه اړه جدي اقدام وکړي. تاکل سوی د ناتو او ایساف د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د پنځم بیا جمعې پروتو د سازمان په مرکز کې غونډه وکړه چې د بس یو هم د مسله به افغانستان وي. د جوزجان امنیتی مسؤلین وایي د ولایت په خما بولسوالۍ کې د یوې ښځې په وژنه کې د لاس ترلودو په تور یو تن نیولی دی. د دې ښځې څخه تېره شپه په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا سر پرې شوی دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي چې نن په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د سیاسي استازي پر دفتر په حمله کې 15 تنه مړ دي او 11 تنه زخمیان دي. په پاکستان کې د شګانو ټولنې خبرداري ورکړ چې مرکزی حکومت په نورو 33 ساعتونو کې پاک پټا کې د شنبې د ورځې بمی حمله عاملین ونیسي پراخ اعتراضي مظاهره به وکړي. دوی هم دا راس پریکړه وکړه چې د اعتراض په توګه به د شنبې د ورځې د دقیق حمله کې د وژل سوو کسانو خاورو ته سپارل به وځندوي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین به سبا په مسکو کې د اردن له پاچا ملک عبدالله سره ګوري. د روسي خبری اژانس انټرفاکس د کرملین د سرچینې په حواله وایي دواړه به د روسیې او اردن د اړیکو د سوریې د وضعیت او د منځني ختیځ د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. په ارمنستان کې خلک نن د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون کوي. د خپلواکۍ تر ګټلو وروسته د ارمنستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو پنځم دور دی. په انتخاباتو کې شپږ تنه سیالۍ ته ولاړ دي خو نظر پوښتنې څرګندوي چې شایي د ارمنستان اوسنی ولسمشر سرژ سرکسیان بیا هم په قدرت کې پاتې سي. او زرهاو تنه پرون د واتیکان په سنت پیترز میدان کې د کاتولیکو مسیحیانو د رهبر پاپ بندیکت د لیدو لپاره راغونډ شوي وو. پاپ بندیکت تېره اونۍ د خپلې استعفا اعلان وکړ.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو او د معرف کارکونکو شکایت کوي چې که خوونځي لري خوونکي نه لري او که خوونکي لري بیا خوونځي نه لري. دوی وایي چې د زده کوونکو شمیر زیات دی او ځینې زده کوونکي خو تر خیمو لاندې زده کړې کوي. دا چارواکي څه تدابیر لري؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال لطیف صحاق راپور واوري.
د بلخ ولسوالۍ چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی ټاټو پیدا د مزار خور په 25 کیلومتره کې موقعیت لري. دا ولسوالۍ د تاریخي قدامت له اړخه زرها و کاله تاریخ لري او د 150 زره تنو نه زیات کسان پکې اوسیږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د هغوی په سیمه کې ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او که ودانۍ لري نو پکې ښوونکي نشته. خلک وایي د هغوی ماشومان اوس مهال هم په ډیرو سیمو کې په جوماتونو کې ملا امامان سنګ خون او روزونه کوي.
پرداري ولو مکتب معلم نداره.
زمون پسیما کې که خوانځي وی خون کوي ورته نشته که خون کوي وی خوانځي نه لري. زمون ماشومان په جمعهتونو کې ملای مامان سره خون او روزونه کوي. دا تنها د بلخ ولسوالۍ عام خلک ندي چې د معرف ته برخه نه شکایت کوي. په دې ولسوالۍ کې ځینی خون کې هم د قرطاسی او لابراتورنو د نشټون نه شکایت لري. د نوبهار لیسې سر خون کوي د دې ولسوالۍ د معرف ستونزو په حق لدا سي.
مارو پاک له خو وسه مغدی رسکنه لرم بازه مکاتب زموږ ته مغنه لري آبادین لري په خیمو کې ناشتي او زمون کتابونه په واټو محل نه رسیدي کتابونه توجه کیږي زمون جداد وسه په خپل بلسن او بار کې سرکونګم زه سبا تقریبا وزره شاګردان لرم وزر شاګردان چې موږ سبا 3000 ته کرسي نور ته نرسي کتابونه
د دې ولسوالۍ ولسوال تیمور شاه پاییز وای په بلخ کې لاس خو خوانځي نوی جوړ سوی دي اما په دې ولسوالۍ کې ټول خلک غواړي چې ماشومان زده کړه وکړي او د هغوی زیاته مینه د دې باعث سوی تر څو په پوره ډول د هغوی اړتیا حل نسی
په بلخ کې خو تاسو خبر هستئ چې 10-15 کلن تاریخ لري په دې کې مولانا جلال الدین محمد بلخی رابع بلخی شقیق بلخی وطوات بلخی دقیق بلخی دا ټول د غلطه په کې پاتېدلې دي او را پیدا شوی دي او په کې دفن شوی دي د خلک هم دوی لار تعقیبې صلح باندې مین خلک دي انکشافات باندې مین خلک دي نور ستونزې په کې خامخا کې موږ ستونزې لرو
د بلخ ولسوالۍ د معرف ستونزې مو د بلخ ولایت د معرف ریاست سره شریک کړه هغه وایي د ودانیو کم والی د افغانستان په کچه یو لوی ستونزه ده اما د کتابونو کموالی ستونزه به د روان کال په پیل کې حل سي د بلخ ولسوالۍ سي د بلخ ولایت یو لوی ولسوالۍ نه ده اکثره اوسیدونکي بزګر دي او د تیرو څو کلونو په پرتلې سره اوس په کې امنیت ډاډمن ده
د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د معارف د ستونزو په اړه راپور مو اوریده قدر من اوریدونکو راپورونه په همدې ځای پای ته ورسیدل په پاتې خبرونه کې تاسو د ځوان فکر د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه خدای دې وکړي چې په سټه بروغ یاست زه محمد الیاس مو د نن د غزوان فکر ته د هلمند څخه راکلی کوم پر دې به خبر وکړو چې ولې د ورځې نبولې ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډیریږي څنګه امکان لري چې د دې ستونزو ټغر ټول سي او کچیر په دې برخه کې ځانګړې توجه او عملي کار ونیسي نو څه به کیږي د هلمند څخه مو د ځوانو فکر لپاره میلمانه د هلمند ښځو چارو رئیس اغلې جمیله نیازی د ښځو دراسات د حقوقو مدیره اغلې شریفه او د هلمند رادیو تلویزیون خبریاله خاطره فیزی ټول ستړي مسی او زه غواړم په پیل کې خپل پښتنه د اغلې جمیله نیازی څخه وکم په دې روان مریض کال کې څومره د ښځو په وړاندې د خشونت پیښې ثبت شوې دي که ارقام راټول شي
روان کال کې تقریبا تر اوسه پورې نه څلوېش قضیه زموږ سره ثبت شوې دي چې پنځه قضیه موږ د له حل فصل کړی دي او دوی مخبل کورونو ته استولې دي او دیش قضیه مو نورې محکمې ته لیږلې دي دغه قضیه دي چې روان دي او تر اوسه پورې چون کال ختم نه دی امکان لري چې نور قضیه به مرسې
په دې قضیو کې نویت د پیښو څه ډول دی قاتل مثلا د کور تیښته وهل ټکول کداغه مراته لږ واضح
دا قضیه ډولونه لري مثلا خشونت قضیه دي چې اونجلی سپینجر سړی ته ورکول کیږي او یا د پیسو په بدل کې خرڅیږي یا په بدل کې ورکول کیږي چې اصلا بدل د اسلام د لحاظه ناجایز او ناروا دی چې د شذ او بل په کور کې مثلا د شذ د خوا پر شذ باندې تاوتریخوالی کیږي د خواشه د خوا څخه پر مجور باندې د میړه د خوا څخه پر میرمن باندې یا مثلا د قتل موضوع د هم مشته راغل
کتاسته راس غلی شریفی د دغه پیښو په منځ کې څومره پیښې د قتل پیښې دی او ولی د رمستوی تحقیقات مو څه
په کور کې تاوتریخوالی ډېر ولو ټکولو دغه وروسته د خو سرګنۍ د خوسې یعنې خوښې خسره دوی په څو نفري د یوه شته په قتل رسولې ده د بیا د غوی د فامیل ته موږ دفتر ته رالو موږ ته دغه وکړه چې دوی زموږ سره همکاري وکړي بیا هغه دوی شپخانې ته بوزي تر څو چې د غوی معلوم شي چې دوی په کوم دغه طریق باندې دا په قتل رسولې ده بیا زموږ د ریاست همکاري باندې ولایت مقام ته شپخانې ته معرفي کړ تر څو چې دغه د قتل نتیجه معلومه شي چې په کوم اساس باندې په قتل رسېدلې آیا واقعا دوی میل ده په کتل رسول خسرګنی او کیا داس کنټور شيری
په دې موضوعاتو کې موږ سلفي ساده رول په دې نه لرو موږ ته فقط هغه قضیه راځي موږ ثبتو موږ راپور وزارت او ولایت ورکو دا چې قتل کوي کې نه کوي هغه جنه
ما هدف دا و چې تاسو هم یو لړ تکات کوي څه ډول پیښو ولې دا قتل پکې رامنځته شو په صورت د تاوتریخوالي اساسي لاملونه اغل شریف فکر ته وس استاذ په نظر څه دی ولې تاوتریخوالي رامنځته کیږي ولې تر قتل یو څوک رسیږي ولې شته د کور تشت
دا زیاتره لامل دي دا چې دوی یو انجلی په ډیر کم سن کې ورکوي او یا په بدی کې ورکی چې سپینجری سړی ته ورکی یا ورور چې کوم قتل یو دشمنی دی په مابنسکی نو هغه دغه دشمنی په بدل کې ورکی نو په دا خاطر باندې هغه دې ته د قدر په سترګو نه ګوري مشه لته کو پر کې چې ورور داسي یا سپلر داسي ازماس خډیر پیسې وخت د پیسو په بدل کې چې ډیر اخسوي نو دغه خوشنتونه سره مخامخ کیږي او بل دا چې دوی بیسوادی ډیر لته ده په دې باندې نه پوهېږي چې یو ښځه څومره حق لري یعنې هغې څومره وساتل سي د هغوی احترام وشي ژوند او زندګي د دغه وجې څخه د دوی مشکلات ډېرېږي ورځ په ورځ وهل ټکول او د هغه څخه وروسته ښځې یا په قتل رسېږي او یا دې ته مجبورول کېږي چې هغه طلاق واخلي او زیاتره بعضې مشکلات چې هغوی د نارینه معتادین دي یعنې هغوی نارینه چې معتاد د خپل ښځه وایي او ټکوي د کور څخه وایي ورسه زما دپاره که غلا کوي فکر کوي ښه چې کوي که منته زما دپاره پیسې اماده کړه تر څو چې زه خپل هغه عمل دپاره هغه پیسې برابرې کړم
د دې پیښو د لاملونو څخه چې تاسو د خوشنط رامنځته کېدو ولله بیسوادي وه بیسوادي په خوا محکمه وه اته اوس موږ څو پیسه ښځینه لرو نجونې چې مکتب ته ځي یو وخت دا په صفر کې ضربه هغه وخت خوشنط دومره نه و عام لکه اوس چې دی اوس لامل څه دی
اوس لامل دا دی چې ښځې اوس په دې پوسوي چې غواړي خپل اکو کوک ترلاسه کړي دوی اوس نو غواړي چې د ورونو سره په یو برابر باندې په شوباتو کې که په مکتبونو کې ارزی چې که پوهنتون او دې ځایونو کې دوی غواړي چې د هغوی سره یو ځای خپل مطالعه یعنې پر مخ بوزي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي لیکن زیاتره فامیلونه دوی ته اوس دا اجازه نه ورکوي چې تاسې نسي کولی چې ډېر نور اضافه دغه زده کړه ترلاسه کړي دوی وایي چې صرف مکتب دوی ویل تر دولسم دوی ویل بس یا صرف دغه نسوي چې په شوبت پوسوې نور مکتب بالا بس د ښځو لپاره د ضرور نه دي
اغلی خاطره فزیک تاسو راسوم تاسو په یو نارینه ماحول کې چاغلته اکثره ژورنالیستان او نتاکان نارینه دي کار کوي څومره اسانه درته او څومره مشکله ده
ډېر زیاته مننه دا یې سه چې خپل په رادیو تلویزیون کې کار کوم یعنی په رسنۍ کې کار کوم خپل په دفتر کې ستونزې نه لرم خو د باندې زیاتره ستونزې دي چې د ځینو کسانو لخوا موږ ته اخترونه راکول کېږي او حتی زموږ له خاطر باندې زموږ کورنۍ ته اخترونه ورکول کېږي په دې چې وایي ولې په رسنۍ کې کار کوي دغه ستونزې سره ډېر مخ یو خو وس دغه ستونزې مخه کمه سوي ده
د ښځینو لپاره د کار کولو په ماحول کې تر ټولو مهم وس په دغه شرایطو کې چې شې نه کوم اسانتیا او تاسو ډېر اړتیا
لرئ امنیت ته ډېر موږ اړتیا لرو که چیرې امنیت وي ښځه کولی سي په هر شوبې کې کار وکړي یوازې دانه چې په رسنۍ کې کار وکړي که چیرې امنیت نه وي ښځه زده کړه هم نسي کولی نه هم کولی سي چې په یو رسنۍ کې کار وکړي یا بل دفتر کې کار وکړي تر ټولو امنیت زموږ لپاره ډېر مهم دی
د هلمند ښځو چارو رئیس نیازی صاحب دا کلتوري ستونزې څه ډول ستونزې دي تاسو په نظر
کلتوري ستونزې اول خو بزدا تاسو ته تشریح کوم تر مخه تاسو ویل چې د ښځو حقوق فرزن شریفه جان خور ویل چې اوس ښځې دې ته ودارسوي دي چې خپل حقونه واخی البته حق د اسلام د نظر حق د افغانیت د نظر موږ چون افغاني او مسلمان ښځې موږ نه غواړو چې غربي جامعه یا امریکایي جامعه پر خپل ځانو باندې عملی کو او تطبیق کو هغه حقوق چې شریعت ورشده ته ورکړي دي په اسلام کې هغه حقوق موږ طرفداري کوو او موږ غواړو هغه حق او حقوق چې اسلام شه ته ورکړي دي هغه داسې حقوق او ازادي ده چې په هیڅ قانون کې د جهان هغه نسته نو زه د دې طرفدار یم چې باید شذ حق واخلي مګر د اسلام په قانون
او کلتوري
مشکلات چې دي هغه دادي مثلا یو خور راوځي میډیا تازریږي یا مثلا په دفتر کې کار کوي یا مثلا یو پروګرام دی وځي دا اول ز خپل د خوند توایم چې تاسو خپل د کورنۍ څخه اجازه واخلي اجازه واخی هغه په دې معنی ډیر کورنیان دي چې خپل شوزه ته اجازه نه ورکړي چې میډیا ته شذ حاضر سي یو وخت ویني چې په تلویزیون کې خور یا میرمن یا کمبل دوست په تلویزیون کې ښکار کیږي او دوی ویني چې دا خپل یو نو مشکل دي چې په کور کې رامنځته کیږي کلتوري مشکل دا هم دي چې باید شذ په اسلامي حجاب کې خپل د کور څخه ووزی باید اسلامي حجاب خپل پر ځان تطبیق کړي نه چې فرزن بهرنی یا پردوی ته ګوري دی هغه لباس ویني او خپل هم چون موږ مسلمانان او افغان شذو بیا هم تکرارم باید خپل حجاب خپل پر ځان تطبیق کړي او خپل په حجاب کې ووزی کنه بیا دغه کلتوري مشکل ما بین ترازی مثلا یو بلم دی چې شزا باید خارجی موسسات ته ولاړ نسی یا مثلا پیارچی ته ولاړ نسی. زما په وار وار ویل دي چې شزا باید پیارچی ته ولاړ نسی، هغه مشکلات چې هر مشکل چې ستا باید د ولایت مقام د طریقه د شزو چار د ریاست د لارې څخه حل کی. هغه په دې معنی چې دلته که یو شزا فرزن خارجی موسسته یا پیارچی ته دنه نسی، دلته افغانان ویني د احساسات را پرول کیږي، دغه کلتوري مشکل دي چې موږ لرو.
او اغلی خاطر فیزی تاسو کلتوری ستونزې ته په کوم سره ګوري؟
بله، لکه څنګه چې نیازی صاحب یادونه یې وکړله، کلتوری مشکل دا دی چې مثال یو ښځې ته د کور لخوا اجازه ورکول شوې چې هغه کار وکړي یا ښوونځی ووایي، خو د ځینو قربان لخوا مثال دا کازه مندي هغه نه غواړي چې یا زده کړه وکړي او یا هم دغه ښځه په یو ځای کې کار وکړي. نو هغه دغه د کنجلي کورنۍ دې ته اړ باسي چې د خپل لور د زده کړو مخه ونیسي.
د پروګرام په دې برخه کې د هلمند شو سیر رسیت اجازه ورکو. ګران اوردونکو، تاسو د هلمند نه د شوز د حقوق پاړه د ځوان فکر لاله خبرو او نظرونو ته غوښیاس، او خپل بل پښتنه پیل کومه د غلی شریفینه شربیجانی، که تاسو د مذهبي او دینی ستونزې کله کله یادیږي چې مثلا مذهبي او دینی ستونزې هم د ښځو په وړاندې پرتې دي، دا څه ډول ستونزې دي؟
ښځې خدای پاک ښځو ته اره کوکو کور کړی دی، خو لیکن د بعضې وختونو کې بعضې خلک دغه څخه غلط استفاده کوي، وایي چې ښځې د اک نسته چې لطف مخ وګرځي یا د باندې وځي دفتر کې کار وکړي. نو داسې بعضې خبرې چې دي هغه دوی په ډېر سخت ښځو ته دغه تشریح کوي، یعنی ښځې ډېر په سخت حالاتو کې نیسي. لیکن اصلا دا دی چې په اسلامي شریعتو کې ښځې کولی شي چې په هر ځای کې کار وکړي یا تعلیم ته ادامه ورکړي، یعنی دوی اک دی، لیکن هغه په اسلامي جامعه کې اسلامي لباس کې، یعنی څه چې هغوی ته خدای پاک ورته اک ورکړی دغه څخه په هغه طریق باندې دوی خپل دغه ته پر مخ بوزي.
خاطرې دغه مذهبي او دینی مشکلات چې خلک مخکې کوي، وایي موږ ته اسلام اجازه نه راکوي چې ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړو، که دغه راته وایاست دا څومره ستونزمن کار دی؟
په اسلام کې ښځو ته حق ورکول شوی دی، خو ځینې خلک د خپله خبر نه دي چې په اسلام کې، یعنی په دین کې، څومره ښځو ته حق ورکول شوی دی. خو دوی د دې په استفادې سره ښځې، یعنی داسې خبرې کوي چې هغه باید، یعنی ښځو ته د زده کړې حق ورنه کول شي او یا هم د کار کولو اجازه ورن کول سي، خو اصلا هغه خپل د دین خبر نه دي چې آیا په اسلام کې شوسته څومره حقوق ورکول سوی دي. لکه څنګه چې نر ته حق ورکول سوی دي، یعنی د زده کړې حق ورکول سوی دي او د کار کولو حق ورکول سوی دي، شوسته هم ورکول سوی دي.
ګران اوردونکو، تاسو د ځوان فکر د پروګرام لاره په هلمند کې د شوزو په وړاندې د پروتو ستونزو او تاوتریخوالو په اړه د بحث ته غوښتس. اغلی شریفه، څومره مزوروي دغه ستونزې چې د شوز په وړاندې ورځې نه بولې ته ډیریږي، تاسو من هیڅ دی وشي څومره زوريږي نه؟
د شوز په وړاندې تاریخوالي ورځ په ورځ زیاتیږي او د نورم شزیر سره د دې مشکلات سره مخ کیږي. نو موږ اله دا لرو چې هغه فامیلونه چې د دې مشکلات هغه اصلي نقطه دغه، یعنی متوجه دي چې د کوم دغه څخه هغه د کوم چې څخه دا مشکلات رامنځته کیږي، هغه مشکل د مابین زبوزي. که مثلا په کور کې شوز د زیاتره وخت ویني په کوچني ډیر کوچني وسن کې ورکړي، نو هغه د ولو ټکول سره کیږي، هغه ته وایي چې کار نه سکول، اشپزی نه سکول، ډوډۍ نه سکول، ته د خوښۍ خسر په عزت احترام نه پوهېږي. لیکن دغه دوی باید په دې پوه سي چې هغه یو کوچنی دی، کوچنی څخه سړی دوه توقع نه کوي چې یو کوچنی ماشوم دوه نه غټ زمینداری پر غاړه واخلي. او یا هغه یو کوچنی نجلۍ چې د 14 کلنۍ چې هغه خپله کوچنی ده، هغه مور کیږي. نو یو مور کېدل اسانه خبره نه ده، ولې چې مور ډیر غټ مسؤلیت په غاړه لري. نو باید چې دې سره دغه د دې په طریق باندې ولاړ شي، هغه ته وایي چې څه مسؤلیت څونه دي، ته څونه کولای شي چې د خپل مشکلات ته، یعنی خاتمه ورکه. نور د دې وروسته دغه سره په دغه په کوچنیوالي دغه په سن باندې دغه سره همکاري دغه وکي.
خطرې ته څومره زوروي دا د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د ورځې نه بل تدریج؟
بلې، زه څه زوروي ژمه چې، یعنی ما ته هم د زده کړې حق را کول سوي دي، هم د کار کولو حق را کول سوي دي. یو شمېر شوز دي چې په کورنۍ تاوتریخوالي لامل یا ځان وژنه کوي په خپل او یا هم د کورنۍ لخوا وژل کیږي. نو ما ته، یعنی زه په دې زوروي ژمه چې ولې هغه شوز د حق څخه وتل دي، یعنی حقوق یې نه دي پر ځای سوی، او غوته د زده کړې زمینه نه ده برابر سوی. کچیر یې غوته د زده کړې زمینه برابر سوی او خلک باسواده وي، نو هغه د دې مشکلاتو سره نه مخ کیږي.
دغه د کورنۍ تاوتریخوالی لږ وضاحت کرا کوي. څوک په کور کې د شوزو سره ظلم کوي تاوتریخوالی په کور کې
اوس مهال چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی هغه لامل دا دی چې د شوزو لخوا پر شوزو باندې تاوتریخوالی کېږي. مثال خواښې د پر مجور باندې کوي یور یور سره اختوي او اندرور د چې پر ورینداري کوي نارینه ځکه هغه کار ته تللی وي هغه که د شوزو سره جنګ کوي یا په کور کې مشکل جوړېږي په ورځ کې به یو ورسي هغه هم ځینې کسان دي چې کله کور ته راسي یعنی نارینه یې راسي نو خواښې کښېني چې د مجور غیبت وکړي نو هغه که یعنی خپل پر میرمن دا پیرزونه وي چې یا یو بله داسې خبره ورته وکړي خو هغه خپله یعنی دا زور ورکړي چې زه چې کله ستړی د کاره راسم یعنی په کور کې داسې یو دغه وي نو هغه مجبوره سي یعنی د زړه د زور څخه خپل ښه ذات یعنی دې ته مجبوره کېږي چې ښځه ووهي.
تاسو غلی شریفې څومره د خاطرې سره هم نظر یاست په دغه کې چې د ښځو لخوا پر ښځو باندې خشونت اوس ډېر دی؟
خیر هغه خو نسم ویلی چې ټول وخت د ښځو د طرف څخه لیکن زیاتره مسؤلیت نارینه ته درېږي او لکه نارینه دومره واک او صلاحیت ولري چې ښځې په کنټرول کې راولي یعنی که مور وي مور خپل حق لري باید مور عزت احترام سړی ولري خور او خانم هر یو خپل ځان ته ځای لري لیکن هغوی ته باید هر یو چې وګوري چې مشکل پر کوم اساس باندې دی یعنی مور ته د مور په سترګه وګوري او خور ته د خور او خانمې ته دا مسؤلیت احساس ورکړي چې ته زما خانم یې لیکن ته زما د پلار او مور احترام ولري لیکن مور او پلار هم احترام لري د دې دغه نه دی چې دغه مور او پلار چې دونه قدر عزت احترام لري هغه مجور چې کور ته راځي هغه هم د احترام کوي هغوی ته د مور په سترګه ګوري لیکن دغه سړی چې دی باید چې د خپل ښځې ته ووایي چې دا هم لکه ستا پلار او مور غوندې دي ته باید دوی زیات احترام او خپل مور او پلار ته هم وایي چې دا ته دې ته د لور په سترګه ګوره چې دغه مشکل شی نور هم د دې سره مخامخ نه سي نور هم جنګ جنجال جوړ نه سي که نارینه د زور د ولو ټکولو د ظلم څخه کار واخلي هغه کېدلی سي او که ولي که یو کوچنی دی اوس که یو کوچنی ته ناز ورکړي هغه ته وایي چې دغه کار وکړه هغه په ناز باندې هر کار کوي او که وي هغه تر هغه بهتر کېږي نور هم هغه کار ته ادامه ورکړي هغه کار نه ده کېږي نو که په مینه محبت په یووالي باندې چې هر یو ته د هغه قدر دغه احساس ورته معلوم سي چې مور هم څونه قدر لري یعنې خانم ته د خانم په قدر سترګې وکتل سي هغوی ته د هغوی یک حقوق ورکول سي نو شاید دا مشکل رامنځته نه سي.
او اغلی پیزې تاسو د دې کار کولو د حق پړه کړه توس څومره شوز تا کور کول سوی دی؟ البته د کار کولو حق چې ادارې ته ولاړ سي ستا په نظر دا سته وزه د کار کولو د شوزو د کار کولو سته وزه ډېره سوی ده او که څنګه؟
بلې زه هلمند یوه زیاده ولې سمج په هلمند کې چې یعنی څومره وروڼه په دفترو کې کار کوي یعنی د باندې د کورونو د باندې کار کوي ښځې هم زیاترو وروڼو خپلو خویندو ته دا حق ورکړی دی چې هغه هم په دفتر کې کار وکړي. اوس مهال په هلمند کې زه ویلی سم چې د ښځو ونډه په دفترو کې په رسنیو کې یعنی په هره برخه کې زیاته سوې ده او ښځه حق لري چې د ورور سره تر څنګ یو ځای کار وکړي یعنی ځینې خویندې دي چې د دغه کار کولو لارې خپل کورنۍ فامیل یعنی ساتي اولادونه په پسې وي او یعنی خاوندان چې نوي شهیدان سوي وي نو دوی مجبور دي چې کار وکړي خو دا چې څنګه ستونزې رامنځته کېږي لامل یې دا دی چې ځینې خلک بې سواد دي او په هغوی پسې رد باد وایي یعنی ډول ډول خبرې پسې کوي خو بیا هم ښځه مجبوره ده چې کار وکړي.
اغلی شریفی که تاسو راته وایاست څومره کافي ده دغه دا د ښځو ونډه څومره بسنه کوي څومره راضي یاست د ښځو د ونډې څخه؟ البته په اداراتو کې چې کار کوي
په اداراتو کې چې کار کوي فکر نه کوم چې دا به ډېر مفید یعنی د دوی لپاره لږ دی په دې خاطر چې لږ ښځې په اداراتو کار کوي هغه هم که د مرکز په ساته دي یعنی په ولسوالیانو دوی ځای کې چې دي ښځې خبرې هم نه دي چې هغوی څوند کولی سي چې یعنی یا کولري کار وکړي په دفتر په دې شیانو باندې پوهېږم لیکن هغه ښځې چې کار کوي هغه هم دومره اکو صلاحیت نه لري چې هغوی د نورو ښځو لپاره خدمت وکولی سي یعنی د نورو ښځو مشکلات واوري یا د غو دپاره د غو د مشکل د ال دپاره لارې پیدا کړي یا د سولې بهیر دپاره دوی دونه دغه نسي کولی چې نارینه د سولې بهیر دپاره یا د کورني تاوتریخوالو مشکلاتو د ال کولو دپاره د غو دپاره نور کار وکړو دونه دغه نسي کولی چې دوی هغه ال کړي.
د سولې یادونه مو وکړه تاسو نظر د ښځو ونډه څومره ده د ښځو رول به د سولې پر اتک کې تاسو نظر څومره مهم دی؟
د ښځو رول خو په دې خاطر فکر کوم چې ډیر مهم دی ولې ښځې مشه نارینه ورونه چې دي د ښځو خبرو ته غوږ نیسي یعنی ښځو ته احترام ورکوي. مثلا که زیاتره وخت کې چې وګوري سفر کې موټر کې ښځه پورته کیږي نو نارینه وایي چې سره دغه موټر ته بيخي پورته کیږي نه کوي وخت مشکلات سره مخ کیږي نو په دې خاطر باندې ښځه کولی سي چې خپل ورور یو زوی یا خوند په دغه باندې په ښه دغه باندې دوی وکولی سي چې پوکي چې سولې ته راسي او هغوی د سول د بهیر سره یو لاسي نور د جنګ تاوتریخوالی د مابین زبوزی ولی په دې خاطر چې شزه ارسونه چې ستونه مخکېږي ارسونه چې جنجالونه مرګ میر ډیریږي هغه شزه تصدم رسیږي یعنی په دې کې زیاتره شزه زیات من کېږي نو د غوی پر همیشه د غم پر ټګر ناسي نو کدی د شزه خبرو ته فکر کوم چې شاید غوژونی سي
تاسو چې د شزه ونده په سول کې کچیر ونده ورکول سي دا ډیر مې پدرت للی سي څومره مخ ورکول سوی د شزه تا څومره وخت ورکول سوی د سولې په بهیر کې زه خو چې د سولې ولایت کمیټې ته ګورم یوازې فکر کوم یو غړی لري یا به لري هم نه په دغه برخه کې تاسو مر راضی یاست د شوزو پروانډه باندې
د شوزو پروانډه باندې راضی نه ول چې شوزو ته دوند دغه صلاحیت نه یو مسولیت نه دی ورکول سوی او شوزو ته دوند ونډه نه دی ورکول سوی چې شوزو هم د سولې د بهیر سره یو ځای یو د ورونو د هغه برور ورونه چې دی هغه د سولې بهیر ته راوغړي د هغه سره سولو کې د هغه خبرو ته غوږ نه پېژم چې شاید امنیت د وجې څخه دی او کڅنګ کدوې داسې فکر نه کولای چې اندیشه زه هم کولای شي چې د دوی سره خبرې وکړي
خطرې فزید هغه مشکلات ټول ویل سم د دې د حل لار فکر کوي ته د مثلا کزو هم د کورنی تا تر خواله د منظرو لپاره د حل لار څه دستا په نظر
بلې په دې کې زده کړه هم مهمه ده او د بلې یو بل احترام هم ډیر مهم دی کچېرې بل ته احترام وسې تاسو ته لمنځ تللی سي
ستاسو نظر د دغه کورنی تا تر خواله د منظرو لپاره ترول پیشنهاد لري
زما پیشنهاد دی چې د شوزو د لپاره ورکشاپونه وي د غوی د پر د ملای مامان چې د غوی په مسجدونه کې هغه ورونه چې ولسوالیانو دي کې د غوی زیاتره پر شوت باندې فشار وړي هغه سر خبرو کې ترڅو چې نارینه په دې باندې پوسټ چې د شوزو اكو کوپ څومره دي یعنی څومره شې حق لري د اسلام د نظر هغه ته غوی تشریک نو زیاتره نارینه چې د خبرو ته ډیر توجه کوي هغه ځنه سي او که شې هم دي زیاتره وخت ملایان خبرو کې مسجدونه کې نو شې همیشه خاموش نه سي دوی ته غوږ نه سي چې څومره اكو کوپ شې لري یاندي خاون باندې څونډک لري خاون څومره اک پر شزی باندې لري کدا غوډی ته د ملایم امانو ورکشاپونه او د ریډوګانو د دوی د لارې دوی ته تشریح او دوی ته پولیسي نو شزی د غوښه غلط استفاده ونه کی نو دا به ډیر شي
ګران اوردونکو تاسو د ځوان فکر پروګرام اوري او په هلمند کې پر دې بحث کوو چې د شزو په وړاندې د تاو ترخواله کچه په کوم سطح ده د غل لپاره د هلار چې دی او نتیجه به څه وي که تاسو منهج دی وشزی د زړل طالبین یو سترته چې څومره په خپل ژوند کې د تاو خواله سره مخ سی هست یا کور کې یا دفتر کې او یا د دوستانو شناختګان نو
په کور کې خو هغه کوم چې مشترک اوسې دي د غسخ دوه د چنت تعلیم کې او دفتر کې کار وکي یو زیاتره وختونه کې چې وسوغړي د سبلر پوسټونه کې کار وکي یا مؤسسات دي ځین کې بعض وخت کې مشکلات سره مخامخ کیږي یا کېدای شي چې قومي دغه چې وطن د نارینه دي د پښتونوالۍ دي د خبر متر کې جنور خلک وایي چې خلک به دغه سوای چې د دوی د پلان کې د کور شزه وتلې دغه د باندې په دفتر کې کار کوي د مؤسسات کې د خارجيان سر کار کوي نو بعض وخت د دغه سره مشکلات سره مخامخ کیږي هغه نه غواړي چې د لړ پوسټونو کې کار وکړي او بعض وخت د امنیت په لار کې د مشکلات سره مخامخ کیږي یعنی خلک وایي چې د شزه د باندې وزي کاته چادرین پر سر پښو راسو ته ګرویده بر چیر زی د چا سره بویني څنګه دي نو دغه مشکلات سره زیاتره وخت د ستون سره مخامخ کیږي
خطر فزیک تاسو راته وایسم خپل تاسو شخصا لڅ ډول مشکلات او ستونزې سره چې بیا مو دا فکرم کړی وي مخسوی چې ولا کاش چې شت نه وای
بلې زه د ستونزې سره خو ډیره مخسوی ما ول چې کلمه زده کړ پیل کول یعنی زموږ یعنی ټول شناختګان مو زما سره د درس په ویلو کې مخالفه وو یعنی پلاس ته به مو ویل چې باید د درس حق ورنه کول سي ځکه دا شزه د باید زده کړونه کړی او بل د چې کله زه رسلم رسنی کې ما کار کوي ایواز دانه چې ما زه د زینو شناختګان له خو یې د قربان له خو ته تهدیدلم ما ته یعنی زما د کار مخالفه و د باندې خوام د زینو کسان له خو چې ډول ډول اخترونه بیره کوله یعنی په غوښنه بیره کول چې تبعیت کارونه کې یعنی زه به تهدیدولم ترڅو زه کار پرېږدم خو بیا هم دیم زه په دې برخه کې کار کوم
اغلی شریفی د ورستی پښتون په توګه چې لتاسو متره کوم غدا د چې نتیجې څنګه راولې څنګه یې راته نتیجې ګرکوي څه به پیښې اخر به د شوز په وړاندې دغه تا تر خواله چې د اوس د ورځې نه بل ته ډیریږي او اکثره پیښې مستقتل دي شوز ودل کیږي بخي د خپل حقوقو د غشتلو په خاطر څه به پیښې اخر به څنګه کیږي تاسو به ځان فکر کوی بر علي بولی او کبه دا ما زال روانه بيداسي
بس دي وخت فکر کوم چې شاید درس په ورځ زیات شي په دې خاطر باندې چې اغه اقدار ته نه رسیږي کوم شزه چې په قتل رسیږي اغه چې کله یو چا یو ځای ته معرفي کیږي اغه د غسخه اغه یعنی خپل اک نسی تر لاسه کولی ورته وای چې دا یا په قتل نه رسیدلی یا د دروغ دی یا اغه قتل چې رسیدلی اغه رس د خکیږي نه نه بشاکیږي نه او بل دا کوم شزه وغوړي چې ټول یو لاسي او خپل دا کوک غشتنو کې نورم مبارزه کوي یعنی تر دې د دې دوی کمی بسوی دي چې دوی وسم یو څه تر لاسه کړی چې د شوز پر یو څه کولای شي کڼور هم مبارزه وکړي او شوز ټول یو لاسي د خپل حقوق خوشتنه وکړي او غوي د خپل حقوق څخه صحیح استفاده وکړي مشایته شوز به کمی بس
او اغلی مخاطر فوزی تاسو څه وایئ په برخه کې نتیجه څنګه راولي د شوز روانه مبارزه د خوشنط په وړاندې او د دې په مقابل کې خوشنط ډېر دل دا به کوم حد ترسیږي
بل لکه څنګه چې اغلی شریفی یادونه وکړله یو خو کچېری شزی ولاسي یعنی مبارزه وکي کولای سي په دې کې بریالي وخیږي یعنی خپل د حق غوښتنه وکي او حق ترلاسه سي او بل د کچېری حکومت یعنی هغه کسان چې د شوز پر وړاندې خوشنط زیات کړی دي یعنی شزی تاوتریخوال سره مخ شوی کده غوته سزا ورکول سي زما په فکر سره زوم نور کسان یعنی د دې څخه پند داخلي بل زل بدارت
د هلمند رادیو تلویزیون خبریاله او پینال کې نتاک خطر به زله تاسو خو او د هلمند شو چې د ریاست د حقوقو مدیر اغلی شریف له تاسو دوه خمنن دا د هلمند څخه د شوز په وړاندې د تاوتریخوال پړه د ځوان فکر لاري خبري او بحث تر بلغه اجازه راکړي په خدا مسپارم د لا پامن
تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو